یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه وخت په خیر له ازادي رادیو څخه روانې خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان د سولې شورا په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر راین کراکر د هغو سرګندونو هرکلی کوي چې ویلي دي که د سولې خبرې بیا پیلېږي نو د افغان حکومت رول به پکې د پام وړ وي. په نورو راپورونو کې بیا له دې خبرې کې چې په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهرې کړي دي او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی استفاق وختنه کړي. خو تر دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر یو روغتون د روسي حمله مشکوک تراهان یې نیولې دي. افغان چارواکي د بلخ ولایت د زاری ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي او د ایران ولسمشر وایي هیواد باید د ملګرو ملتونو لپاره په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګولو یو پلان وړاندې کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر یو روغتون د وروستۍ حملې مشکوک ترهان او د حمله کوونکو ملګري یې نیولې دي. دفاع وزارت چې دا وایي چې دا کسان د جمعې په شپه په غزنی کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیات ځانګړو ځواکونو کړي او مشکوک کسان کابل ته لیږدول شوي دي. احمدزی ویلي نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. د زابل ولایت په مرکز کلات کې د پنجشنبې په ورځ د ملکي روغتون مخې ته چاودنه وشوه چې یو څلوېښت تنه پکې ووژل شول او تر سلو زیات ژوبل شول. افغان چارواکي ویلي دي چې اکثریت مړه او ټپیان د روغتون کې بستري مریضان، ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وو. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت ومانه. افغان چارواکي د بلخ ولایت د زاري ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قلوردو په یو خبر پنه کې چې نن سهار خبره شوه وایي مولوي ګل احمد چې په ابوذر مشهور دی تیره شپه له خپلو اتو وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو په عملیاتو او هوایی حمله کې ووژل شو او دیارلس نور وسلوال ټپیان شول. د خبر پاڼې له مخې نښته وروسته له هغه پیل شوه چې دې ډلې د افغان ځواکونو پر مرکزونو برید وکړ. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې په نښته کې د ولسي پاڅونوالو دوه وسلوال هم وژل شوي او د افغان ځواکونو څلور سرتیري ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غنی وایي د شپې لخوا پوځي عملیات یوازې د داعش او القاعده شبکې په وسلوالو پورې محدود کړي دي. ولسمشر غنی تیره شپه له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د شپې په عملیاتو کې د ملکي افغانانو تلفات نشوای منلی، نو له دې کبله یې محدود کړل. هغه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د موقف دفاع وکړه. ولسمشر وویل له زوره کار اخیستل هیڅ ستونزه نشي حل کولی، خو قانون باید عملي شي.
دا خپل واک ولسواک وطن ده، باید په تدبیر لاړ سي، مشکلات حل کړي او هر چا سره له زور نه استفاده ونه کړي، قانون تطبیق کړي. هغه کار چې کاغذ کوی سي، نه سپکې سپورې کوی سي، نه زورې کوی سي، قانون په اصولو باندې باید بدل سي.
محمد اشرف غنی د افغانستان د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ لپاره کاندید دی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد به ملګرو ملتونو ته په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګولو لپاره یو پلان وړاندې کړي. ښاغلي روحانی دا څرګندونه نن د ایران او عراق د جګړې د کلیزې د قربانیانو په یاد د یوې اونۍ پلان شوي ویر د مراسمو په پیل کې په خپله ټلویزیوني وینا کې وکړي. روحانی وویل بهرني ځواکونه د ایران او سیمې لپاره ستونزې او ناامني جوړوي. په پام کې ده چې په نننیو مراسمو کې به د پوځي پریډ او نورو رسمي پروګرامونو په ترڅ کې د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ له عراق سره په جګړه کې د ایران د پوځ میړانه وښودل شي. په پام کې ده چې روحانی به بل سبا سه شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون وکړي. د مصر په څو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهره چیانو لواکا د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لرې کېدو غوښتنه کړې. د مصر د اقتصادي او ټولنیزو حقوقو په نوم مرکز پرون وویل د دوو خبریالانو په ګډون لسګونه کسان نیول شوي دي، خو د چا د مرګ ژوبلې راپور یې نه دی ترلاسه کړی. د بلوازت پولیسو لخوا د ډنډو او اوښکې بهونکي ګاز د کارولو له کبله د تنګو کوڅو ګڼې مظاهرې ژر تیتو پرک شوې. او په البانیا کې زلزلې لسګونه کسان ټپیان کړي او یو شمیر ودانیو ته زیان اړولی دی. البانیایي چارواکو او رسنیو پرون وویل چې دا له څو لسیزو وروسته په دې هیواد کې تر ټولو زوروره زلزله وه. دولتي راډیو ټلویزیون پرون وویل په زلزله کې 30 کسان ټپیان شوي او په روغتونونو کې بستري شوي دي. په ځینو نورو راپورونو کې ویل کېږي چې د ټپیانو شمیر شاوخوا 500 ته رسیږي. د البانیا د دفاع وزارت ویاند وایي چې څوک مړه شوي نه دي. د دفاع وزارت په وینا دا په 150 کلونو کې د لویدیز بالکان په سیمه کې تر ټولو سخت زلزله و. د امریکا د زلزلې پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 15.6 درجه اټکل کړی دی.
تاسو موږ غږ لازدي رادیو خاورې وړاندې خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر راین کراکر له هغو سرګندونو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو په بیا پیلېدو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی دی.
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخواني سفیر، یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که چیرې امریکا په طالبانو فشار راوړي تمه کیږي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي.
سفیر د امریکا په افغانستان کې د دې کوم سرګندونه او کوم خبرې چې کړی دا موږ تاییدوو.
د شان له نشو څخه د راګرځېدلې یو افغان سندرغاړي د هنري فعالیتونو په اړه هم یو راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا وری چې په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهره کړي او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه کړي. نور بس ته 19 پروګرام هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبريږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 سپو کول شي. د هیواد په ټولو لویو خرنو کې په رڼاتوګه ووري. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر راین کراکر له هغو د سرګندونو او وړاندیزونو هرکلی کړی دی. راین کراکر فاکس نیوز ته ویلي که چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ بیا خبرې پیلېږي نو د افغان حکومت ونډه به پکې مخکښه او اغېزناکه وي. شاوخوا دوې اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغوه اعلان کړل. په دې اړه به نور حال له خپل همکار رحمت افغان واورو چې همدا شېبه په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني وکړي.
مننه ویسال صاحب. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل په اړه هوډ نه دی څرګند کړی، په کابل کې د دغه هیواد پخوانی سفیر راین کراکر ویلي دي که خبرې بیا پیلېږي نو افغان حکومت ته دې پکې د پام وړ ونډه ورکړل سي. راین کراکر تازه له فاکس نیوز سره په ځانګړې مرکه کې د ټرمپ له لوري له طالبانو سره د مذاکراتو له لغوه کېدو ننګه کړې. هغلي کراکر ټینګار کړی چې امریکا له هغه چا سره، یعنی طالبانو سره، روغه کوله چې د قدرت تیږې دي چا چې د امریکا د تسلیمېدو په معنا دی، او په دې سره د افغان حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستلی وو. د افغانستان د سولې عالي شورا له دې وړاندیز هرکلی کوي چې له طالبانو سره د بیا خبرو د پیل په اړه د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی وو. د دغه شورا د اجرایي پلاوي غړي محمد قاسم محمد اسماعیل قاسمی آزادي راډیو ته وویل
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخوانی سفیر، زه فکر کوم چې هر تصمیم چې یعنی د افغان خلک او د افغان نظام او حکومت اخلي عرب مشروعیت به ولري. یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
وصال صاحب د پتا سهال کړه چې افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو سره د مخامه خبرو وړاندیز کړی خو طالبانو تل ورنه انکار کړی. بل خو افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو تر وخت ځنډولې دي. همداشان د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغو اعلان کړي خو طالبانو له امریکا سره د سولې د بیا پیل غوښتنه کړې ده. بلې وصال صاحب
ډیره زیاته مننه. افغان سیب کور ودان بلخوا د افغانستان د مشان جرګې اداري پلاوی وایي که چیرې امریکا په طالبانو فشار راوړي تمه کیږي چې له افغان حکومت سره مخامخو خبرو ته حاضر شي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي از راډیو ته وویل د سولې مذاکرات هغه مهال بریالی کېدای شي چې په جګړې کې ښکېل لوري امریکا، طالبان او افغان حکومت مخامخ په درې اړخیزو خبرو کې ونډه واخلي. له ښاغلي صدیقي سره زما همکار رحمت الله افغان په همدې موضوع مرکه کړې ده.
سفیر افغاني سفیر د امریکا په افغانستان کې د دې کوم سرګندونه او کوم خبرې چې کړې دا موږ تاییدو او د تایید په اساس باندې تاسو وګورئ طالبان په ټول افغانستان کې د 15 یا کم زیات دوی نفوذ لري. دوی نشي کولی چې 2.5 میلیونه نفوذ د افغانستان په خپل ولکه کې ونیسي او کوم نامشروع غوښتنه چې لري په دې تطبیق کې.
کچیر افغان حکومت له طالبانو یا امریکا سره په دې خبرو کې ورګډیږي د افغانستان د حکومت موقف بڅی
نو د افغانستان د دولت نه غوښتنه دا ده کله چې د سولې بحث کیږي موږ په افغانستان کې دایمي سولې غواړو. د دې په څنګ کې بین الافغاني سولې غواړو، نه دا چې په دې کې بهرنیان هم خپل تذکیره اخیستي د افغان په نوم باندې افغان طالب باندې د کبا سازیتوب کې. او د دې په څنګ کې دوی به په افغانستان کې امارات نمزاد نظام غواړي او دغه اوسنی نظام ختم غواړي. دا هغه پروسې دي چې دغه موضوع ټول افغانان د دینه مخالفت کی یوازې حل لار بدایي کړ چې طالبان عادي د اوسنی مورد باندې باس کی وختنه بدایي چې تاسو اول اوربند وکید اوربند نو وروسته تاسو پراتونکو کې انتخاباته کې تاسو خپل کاندید ورکړي بیا به د ولس قضاوت کې چا ترای ورکړي. او د دې په څنګه قط ان افغانان د زور په حساب نه هیڅ کله چا د سر نه ټیک کړی او دې چې څومره زورونه وې دام لګام ناممکن ده. یوازینې حل لار بدای چې مونږ بین افغاني سره ولرو بغیر قل شر ده.
طالبان له دې لواندې له افغان حکومت سره مخامه خبرونه انکار کړی وو د حکومت پر رسمیت نه پیژندلې. تاسو له نظر طالبان به دا ځل د امریکا په غوښتنه چې د تر اوسه پر وړاندیز ده د ته چمتو سي چې له افغان حکومت امریکا او طالبان خپل منځ کې نه د سولې خبرې پیل
کړي؟ زه فکر کوم چې طالبان آماده سي او کني سي بل اخر دی به مجبوري چې د افغان دولت سره کینول د لپاره چې د دې طرف مقابل اصلي د افغان دولت افغان حکومت ده. او کو دی په اکثر دوی اراده د صلح لري نو دوی د خپل افغانان سره د کینی د خپل افغانان سره د خپل مشکل حل کی یو بل باندې په تفاهم ورسیږي او په قانوني یو بل بقانی کو سره یو بل په دلایل سره شریکو سره او بل یو بل په قناعت ورکو. نه دا چې متاسفانه کله چې مونږ نورو لری لټو او بهرنیان په دې کې داخلو دغه کومک وړو تاسو دغه په مقابل کې شعارونه ورکوي زنده باد مرده باد وایي. د دې په څنګه به تاسو دغه لمن نه سي چې راځي موږ سره تاسو هم کاریو که د سره په مورد باندې ولې تاسو مستقیم ول خپل افغانان سره نه غواړي چې کینی ولې سمجه د افغانستان سولې لري همیشه پیشنهاد دي دا وګ تاسو شي
طالبان به کینی ازر بسی مخه خبرو ته.
زه فکر کوم چې ری د امریکایانو فشار پوری باندې زیات سي دی به خامخا د ته حاضر شي افغان حکومت سره کینی او د بین افغاني سولې وکړي ولې د لپاره دوی په پوره چې د امریکایانو فشار په دې باندې په مختلفو طریقو باندې بل اخر مؤثر تمامیدای شي او دې بل اخر د تعارض کې واقع دي د سولې په مورد باندې افغان ورس سره افغان حکومت سره کینی او خبري وکړي.
د افغانستان د مشان جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وو چې ویلې که امریکا په طالبانو فشار راوړي تمه کیږي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. اوس هم خاطر پر دې زرته اقتصادي خبر نوړندې کوي.
د کندهار ولایت د سوداګری او صنایع ریاست چارواکي ویلي وی میاشت راهیسې شاوخوا 60,000 ټن انګور د افغانستان نور ولایتونو له هیواده بهر صادر شوي. د دې ادارې رئیس عبدالباقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د صادر شوي انګورو ټولیز قیمت 4 میلیونه ډالر دی. خاغلی باقی وی د هیواد یو شمیر ولایتونه او همدار از پاکستان د غنګور په تیر یو میشت کې صادر شوی. د کندهار د سوداګری او صنایع رئیس عبدالباقی په خبره پاکستان د افغانستان پر تازه میوه مالیه لوړه کړې او دغه چارې اوس مهال د کراچۍ په بندر کې څو کانټینر انګور د خرابېدو سره مخ کړې دي. د په خبره کې د ستونزو لپاره د حل لاره پیدا نشي، په ټنونو تازه میوه به خراب شي او سوداګرو ته به زیان واوړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لومړي ځل هغو شرکتونو ته د منرالي موادو د پروسس اجازه ورکړه چې د دې وزارت په شرایطو برابر و. د دې وزارت د عامه اړیکو رئیس سیحون کامګر د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دغو شرکتونو ته چې د منرالي موادو د پروسس اجازه لیکې ترلاسه کړ، له دې وړاندې په غیر مستقیم ډول منرالي مواد پروسس کول. د ښاغلي کامګر په خبره له دې اقدام سره به دغه شرکتونه دولت ته مالیه ورکړي او ورسره به د منرالي موادو غیر قانوني پروسس مخ هم ونیول شي. ښاغلی کامګر د منرالي موادو قانوني کیندونو سره به ډیرو خلکو ته د کار زمينه هم برابر شي او د حکومت په وایدو کې زیاتوالی راشي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې د څو بهرنیو آثار پر وړاندې افغاني په دې ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني 25 پوله، یو یورو 50 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغاني 50 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانی 50 پوله، زر هندی روپی 1013 افغانی او زر پاکستانی روپی 499 افغانی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو او ری ټول مطالب چې په دغه خبرونه کې خبرې کې تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا هم ټکی اورګ. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهره کړې او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه کړې ده. دا له هغه رئیس چې السیسی واک ته رسېدلی لومړی ځل دی چې دومره خلک واټونو ته راوځي. نوریاس نوري دا مسله تعقیب کړې ده او همدا شیبه سره د پراګ له سټوډیو پر لیکه ده. نوري صاحب، دغه مظاهرې د چا لخوا رابل شوې دي او څومره کسانو پکې برخه اخیستې وه؟ که په پیل کې دا معلومات راکړئ.
بلې وصال صاحب، د مصر سوداګر محمد علي چې په تبعید کې اوسي، البته په خپل خوښه او د مصر پاوز او حکومت هم په فساد تورن کړی، د ټولنیزو شبکو له لارې له مصریانو غوښتي وو چې واټونو ته راووځي او مظاهرې وکړي. دغه د حکومت ضد مظاهرې د پلازمېنې قاهرې په ګډون په څو ښارونو کې وشوې او مظاهره کوونکو هم له واک څخه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په سلګونو کسان د مصر په سویس ښار کې پرلپسې دوهمه شپه واټونو ته راوتلي وو. دا لکه څنګه چې تاسو وویل، هغه رئیس چې د السیسی حکومت وروستی ځل مظاهرې ځپلي په دې هېواد کې نادره مظاهرې دي. پخوانی جنرال السیسی ته د یو داسې مشر په سترګه کتل کېږي چې د سیاسي مخالفینو د ځپلو او منتقدینو د غلي کولو لپاره سختې ځپنې ته مخه کړې او په زرګونو کسان یې بندیان کړي دي. نوموړي په 2014 میلادي کال چې هغه مهال د مصر دفاع وزیر و، پخوانی انتخاب شوی اسلام پال ولسمشر محمد مرسی لواک لري کړ. مرسی هم هغه ولسمشر چې په زندان کې مړ شو. د هغه حکومت البته د السیسی حکومت له مخکنیو مظاهرو وروسته داسې قوانین هم تصویب کړل چې په عامه ځایونو کې ټولې مظاهرې غیر قانوني اعلانوي. وصال صاحب،
بله، حکومت پر وړاندې څه اقدام کړی دی؟
بله وصال صاحب،
ما وی حکومت پر وړاندې اقدام کړی دی.
بله، د مصر د اقتصادي او ټولنیزو حقوقو مرکز پرون شنبه وویل د دوه خبریالانو په ګډون لسګونه تنه نیول شوی خو د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ترلاسه کړی. د بلوا ضد پولیسو له لورې د ډنډو او اوښ کې بهونکي ګاز د استعمال له کبله د تنګو کوڅو ګڼې مظاهرې ژر تیتو پراخ شوې. پرون د مصر په پلازمېنه قاهره کې تحریر چوک ته نږدې په سلګونو کسانو مظاهرې وکړې. دا د هغو مظاهرو اصلي ځای و چې په 2011 سم کالیا د مصر د اوږدې مودې مستبد ولسمشر حسن مبارک لواکه لري کړ. یوې امنیتي سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې لک تر لږه 4 کسان په قاهره کې نیول شوي دي. د دې اژانس خبرلان وایي امنیتي ځواکونو په قاهره کې د مظاهره کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره اوښ کې بهونکی ګاز استعمال کړ. له بلې خوا د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ هم د مصر له چارواکو غوښتي چې د سولهییزو مظاهره کوونکو حقونه خوندي کړي. السیسی هم د رواني اونې په پایل کې د پر حکومت پر ده او د پر حکومت د فساد لګیدلې تورونه رد کړي وو او هغه هم سوچ دروغ بللی وو. بلې وسال سره
ډېر زیاته مننه نوري صاحب له معلوماتو مو کور ودان. دوستانو از رادیو تاسو کولای شئ د سهار لوونه د مخم تر وو بجو پورې پام دې سپو ووري.
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
په کابل کې د خالونو یا ټټو وهلو لیوالتیا مخ په زیاتېدو ده. دوی د کار تر ډېره د خپل شوق لپاره کوي. دغه لیوالتیا د ټټو کوونکو کاروبار هم ګرم ساتل ده. تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې
دستنو د ډېر درد په زغمل سره غواړي خپل هیلو ته ورسیږي. د خپل بدن پر پوستکي د ټټو وهل ځان زینب را پیژني. وای لډیرو کلونو رئیس یې د هیله درلوده چې ټټو وهي، خو اوس ورته دا زمينه برابر شوه سو په چپ لاس ټټو وکړي. زینب ټټو وهونکي ته ناسته ده چې د یوې برېښنې آلې او ګڼستنو په مټ دغې نجلۍ ته په لاس کې خمر انځور کړي. دا حیوان خمر نومیږي. که څه هم دا په واقعیت کې وجود نه لري، خو دا هغه څه دي چې انسانانو په تخیلاتو کې جوړ کړي. ما ته هم دا جالبه ده ځکه مې دغه ټټو وهله. یاسر هم چې د خالونو وهلو یا ټټو لیوالتیا لري د یوې کښتۍ لنګر یې په خپل مټ باندې انځوروي. هغه یو عجیب شانتي باور لري. وایي په دې سره نه یوازې ښکلا زیاتېږي، بلکې د دې وروسته باړ شي چې له ماتې څخه ونه ویریږي.
دا ځکه چې د کښتۍ لنګر دی، دا کښتۍ موږ له ډوبېدو ژغوري. ما همدا ټټو وواهه چې کله یې وګورم همدا احساس وکړم او هیڅکله هم ماته ونه منم.
که څه هم خال وهل د افغانستان په دودیزه ټولنه کې پخوانۍ ریښې لري او پخوا خال وهل د کلیوالو نجونو او مېرمنو ترمنځ ډېر دود و، خو اوس په خارونو کې هم ډېری ځوانان دغه کار ته هڅېدلي. اهو شهیدی چې کاری ټټو وهل دی وایي هغه کسان چې دلته راځي ډېری نجونې او هلکان دي. یو شمېر افغانان ټټو نه مني او فکر کوي چې حرام دي، خو زه خپله نجونو او هلکانو ته ټټو کوم. ډېری هلکان غواړي په مټ باندې ټټو ووهي، ځینې نجونې غواړي چې په لاسونو او غاړه کې ټټو وکړي. بهرام قریب په خپل دکان کې بیا دغه چاره ترسره کوي. هغه وایي ځوانان تر ډیره ویرونکي انځورونه خوښوي.
زموږ ډیری مشتریان نجونې او هلکان دي، خو هلکان ډیر دي. د هغوی په خوښه ټیټو وهو، کله د زړه رسم وي، کله درې ستوري په غاړه وهي. کوم عکسونه چې خوښوي راوړي او مونږ یې وهو.
که څه هم د ټټو مینهوال نه مني چې دا به د اسلام له نظره ستونزه ولري، خو یو شمېر دیني عالمان په دې اړه توضیحات ورکوي. په کابل کې د وزیر اکبر خان د جامع جومات امام او دیني عالم مولوي ایاز نیازی وایي
چې پیغمبر ګرامي می فرماید لعن الله الواشمه والمستوشمه، لعنت خدا به سر انسانی که او خالکوبی میکند به صفت یک حرفه خود را قرار داده است.
کسی هم پتیرو کلونه که داو دود موجود و خود پر مختلل و اسانتیاو پا برابری دو سره پا افغانستان که د ټټو مینهوال ورستر بلی زیادیگی.
به هم یو پزرپور راپور لرو. فرید نوی ته هغه کنداره سندرغړی دی چې له تیرو دوه کلونو راهیسې نشو ته مخه کړې وه او هنر ورڅخه پاتې و. هغه اوس له نشو بیرته موسیقۍ ته راګرځېدلی او سندرې وایي. صادق رښتینی د هغه د هنري فعالیتونو په اړه دغه راپور چمتو کړی.
خوشحالي وای لاستر غاړه زو یار وای شار د کندهار وای ټول وطن مو ګل وای غرو د
هغه ځخ چې څوکاله د موسیقۍ د مینوالو څخه لیرې و. فرید نوی دوس جوړ سوی نوموړی شاوخوا دوه کاله مخکې د نشو په دام کې ولوېد او سندرې ځینې پاتې سوې. دی وایي چې د درو لوڼو تر مرګ وروسته ډېر غمجن سو او د دې درانه غم د هیرولو لپاره یې نشو ته پناه یووړه. خو دې پناه ځای نه یوازې دا چې د لوڼو غم ځینې هیر نه کړ، بلکې پر دې سربیره د ځان په ویر اخته سو. دی وایي چې کورنۍ یې درملنې ته وهڅاوه.
زما درې لوڼې د وینې کنسرې اتلې چې بیا دغه یو لوڼې به څوارلس کاله وه چې وفات شوله، بلې د دوولس کاله وه او بلې ته اوس په هفته کې یو ځای وینه ورکومه. دوی دا حالت ما ولیدي زه فکر داسې روانې وم چې څنګه سوره مفاتم نشان نه وکړه ورکولی. احتیاط مې درلود بس حالاته او دا ژوند ناخواله بل اسلام روایم ناروغ ونیس ورمه چې د دوستانو خدای به پاس د دوستانو همکاري بېرته نورمال ژوند ته راغلم او خپل هنري ژوند بېرته اخته.
فرید نوید وایي چې بیرته یې خپل د موسیقۍ دفتر پرانیستلی او غواړي چې په خپل هنر خلک خوشحاله وساتي.
تقریبا میاشت کېږي شیدان چوک ملي مارکیټ کې د هنري دفتر مې جوړ کړی دی د موسیقۍ. زموږ هغه شاریان یا وطنوال چې خوشي پروګرام لري د هغو د خوشحالي په پروګرام کې ګډون کوم او کوشش کوم چې د دوی محفل رنګینه خوشحاله او ښایسته کړم.
د فرید نوید سندرو په خوا ډیر مینوال درلودل، اوس چې د رخصوی مینوال هم ډیر خوشاله دي. د محمد نسیم او زبیح الله په نومونو د کندهار شهر اوسیدونکو وایي چې د فرید نوید سندری ډیر خوشیږي او ډیر خوشاله دي چې د خوشی سندرغاړي نشي پریشي او بیرته خپل هنر ته راګرځیدلی.
شو د پریشدلو وروسته به یو ځل بیا دا هنر ته راغلی دي، دا هنر یو ځل بیا شروع کړی دي. نو زموږ هیله دا ده چې د خپل مینوالو لپاره یو ځل بیا هغه د پخوا بره کم موسیقي و کې موسیقي وایي نوې غزلې وطنوالو ته وړاندې کړي. نو موږ د ده څخه ډېر خوشحاله یو او خوشحاله وو. انشاءالله زموږ هیله به هم دی راژوندي کوي چې د دوهم ځل لپاره دی خپلو ټولو مینهوالو ته د هغه پخوا په حالت ښه موسیقي و.
موږ د فرید نوید څخه ډېر خوشحاله یو چې بیا فرید نوید دلې رالی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې او موږ دوی تشویقوو او ویلو لرو چې بیا موږ ته هغه سندرې ووایي، هغه پروګرامونه موږ ته وکړي.
فرید نوید د کورنۍ غوښتنه کوي چې د خپلو ځوانانو څخه با خبره واوسي او په نشي توکو د اخته کېدو مخنیوی وکړي. د وروستیو شمیرو له مخې په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه نارینه او ښځینه په نشي توکو روږدي دي چې لا هم دغه شمیر مخ پر زیاتېدو دی.
نوید فرید را سندرغاړی و چې نشو ته مخه کړې وه، اوس له نشو لاس اخیستی او بیرته خلکو ته په محفلونو کې سندرې وایي. ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې کوم مهم مسایل راخیستي دي، رحمت افغان د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي او مهم ټکي تاسو ته راوړوي.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې او د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، په افغانستان کې سوله او ثبات نیغ په نیغه د سیمې او نړۍ په امنیت تاثیر اچولای سي. په افغانستان کې له امنیت پرته به سیمه او نړۍ په امن کې نه وي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د افغانستان د امنیت مسله ملګرو ملتونو سازمان نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو مدافعانو ته ورګرځي چې مسؤلیت یې هم دی. بلې دولتي ورځپاڼې انیس په خپلې سرمقالې کې د سولې په ورځ د ولسمشر غني څرګندونو ته په اشاره سره لیکي، که طالبان د سولې لپاره اقدام وکړي افغان حکومت یوه شیبه هم جنگ او جګړه نه غواړي. په سرمقاله کې سپارښتنه سوي چې افغان حکومت او وسلوال طالبان دې د نړیوال څار بنسټونو په منځګړیتوب سره کښېني تر څو روانې کشالۍ او ستونزې ته د حل معقوله لاره ولټوي. سرخط ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، کله چې په افغانستان کې ملکیان او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مري، ټرمپ ورباندې غوږ نه ګروي، خو کله چې یو امریکایي ووژل سي حتی د امریکا ولسمشر د سولې مذاکرات لغوه کوي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې ولې انتخابات. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په انتخاباتو کې رایه ورکول د یو ځل بیا بیعت معنا لري او په عین حال کې یو مکلفیت هم دی چې هر وګړی د قانون په وړاندې لري. د ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوي، که په امنیتي لحاظ د اړوندو کمیسیونونو د ظرفیت له اړخه راتلونکي انتخابات له نورو تیرو انتخاباتو سره پرتله کوو، روښانه ځواب دا دی چې نه اوسني کمیسیونونه له پخوانیو سره د وړتیا او تعهد له مخې پرتله کېدای سي او نه هم امنیتي وضعیت. لیکوال د پورته ټولو ستونزو ته په کتو سره د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته اندېښمن دی. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، له انتخاباتو وروسته د بحران مخنیوی دی وسي. په سرمقاله کې سپارښتنه سوې چې افغانستان 15 کاله وړاندې د انتخاباتو درغلۍ او تقلب تجربه کړل. امریکا هڅه وکړه چې د دوو کاندیدانو ترمنځ جوړجاړي ته لار هواره کړي. اوس حکومت او د انتخاباتو کمیسیون دې تر ډېره هڅه وکړي چې په انتخاباتو کې د ممکنه درغلۍ مخنیوی وسي، کنه نو په روان کړکیچ به نور هم څه ور اضافه سي.
تاسو ملتیا ډیره زیاته مننه. اوس هم احمد تکل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د زابل ولایت په مرکز کلات ښار کې پر یوه روغتون د وروستۍ حملې مشکوک ترهان او د حمله کوونکو ملګري د جمعې په شپه په غزنی ولایت کې په پوځي عملیاتو کې نیولی دي. افغان چارواکي د بلخ ولایت د زاری ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي ولسوال مولوي ګل احمد چې په ابوذر مشهور دی د وژل کېدو خبر ورکوي او وایي چې نوموړی تیره شپه له خپلو اتو وسلوالو سره د افغان ځواکونو په عملیاتو او هوایي حملو کې ووژل شو او دیارلس ملګري ټپیان شول. ولس مشر اشرف غنی وایي د شپې لخوا پوځي عملیاتې یوازې د داعش او القاعده ډلې په وسلوالو پورې محدود کړي دي. ښاغلی غنی تیره شپه په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویل چې د شپې په عملیاتو کې د ملکي افغانانو تلفات نه شوای منلی او له دې کبله یې محدود کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد به یې د ملګرو ملتونو ته په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګولو لپاره یو پلان وړاندې کړي. په پام کې ده چې روحانی بل سبا سه شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې ګډون وکړي. د مصر په څو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهره چانو له واکه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لری کېدو غوښتنه وکړه. فعالان وایي چې د دوو خبریالانو په ګډون لسګونه تنه نیول شوي دي خو د چا د مرګ ژوبلې راپور یې نه دی ترلاسه کړی. او په البانیا کې زلزلې لسګونه کسان ټپیان کړي او یو شمیر ودانیو ته زیان اړولی دی. د امریکا د زلزلې پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت ریختر په مقیاس 15.6 درجې اټکل کړی.
تاسو ملتیا ډیره زیاته مننه دوستانو چې تر دې مهاله زموږ سره وای. اوس هم مرسلین ارسلا سټوډیو ته راغله ده ل خپل ملمنې سره نور بس ته 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کوي.
نور بس دی شکست سکوت.
شنونده ی عزیز رادیو زودی سلام بر شما. به برنامه هفته شکست سکوت خوش آمدید. په افغانستان کې له 3 میلیونو هغو کسانو چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشه یي موادو معتاد دي، یو زیات شمیر ښځې دي چې له بیلابیلو لارو په مخدرو موادو روږدي شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څېړنو پر اساس له یو شمیر میرمنې په خپل خوښه مخدره موادو معتاد شوي، خو ډېری هغه بیا د میړه او یا د کورنۍ بل غړي په واسطه د نشه‌یي موادو ته هڅول شوې دي. در برنامه این هفته شکست سکوت در رابطه به دلایل متوج شدن زنان به مواد مخدر به ویژه زنان صحبت میکنیم که حتی پس از تداوی احتیاط نیز نمیتوانند به خانهشان برگردند. مهمان این برنامه هفته شکست سکوت دکتر صاحب شایسته حکیم، رئیس مرکز ملی تداوی زنان و اطفال معتاد هستند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدید.
تشکر از شما ای که مرا دعوت کردین و برنامه تان.
دکتر صاحب، اگر در ابتدا به صورت عموم صحبت کنیم در رابطه به وضعیت اعتیاد خانم ها به مواد مخدر، به نظر شما در مقایسه به سالهای گذشته تعداد خانم های معتاد در افغانستان بیشتر شده و یا در حال کاهش است؟
تشکر از سوال شما. شما میفهمین و اکثریتی را میفهمه که زن ها نخستین قربانیان اکثر حوادث و حوادث اجتماعی و آسیب هستند، که از این جمله یکی هم احتیاط است، که احتیاط یک مسئله عمده و یک مشکل عمده فعلا در جامعه افغانستان است که روند از این رو برشت است و به هزارها زن روزانه قربانی از این حوادث میشن یا خواسته یا ناخواسته یا از تاثیرات محیطی و یا ای که قربانی اکثرا مفکورهای مردم میشن. با گفته که قبلا شما گفتین که مردم اینا را جبرن به ایران میکشونن چون خودشان معتاد هستن و میخواین اینا گرویدهشان باشه، از پیشان دور نره یا طلاق نگیره و یا ای که طفلایشان مواظبت بکنه، اینا را میگیرن معتاد میسازن. و یکی از دلایل عمدهش هم همی است که زنا به این حالت بالای زنا میایه و زنا معتاد میشن. و دلایل عمده دیگه که داره دسترسی آسان به مواد مخدره که زنا داره، همنشینی های بده که دارن، اینا معتاد میشن، آگاهی ندارن، اصلا احساس ناشایستگی میکنن و بعضی حوادث ناوانجار خود جامعه و اجتماع سبب میشه که زنا به طرف احتیاط روی میرن. و دلیل عمده از امی امنیشینی از این هستن، بیتوجهی فامیل هست و زن ها خودشان یک کانون خانواده رو جور میکنن. وقتی که یک زن معتاد میشه شما میفهمین خانواده از هم میپاشن، خانواده پراگنده میشه و اطفال بی سرنوشت میشه. اما احتیاط با زن ها با مردم متفاوت تر است. زن ها سیپازی تر هستن نسبت به مردم. اگر یک مرد معتاد میشه فرزن خانه رو ترک میکنن، ولی اگر یک زن معتاد میشه در مجموع تمام اعضای خانه معتاد میشه، اطفال پراکنده میشن، اگر مادر باشه پدر باشه همه شیرازی فامیل از هم گسیخته میشن.
درست دکتر صاحب، در بخش نخست شما اشاره به این کردین که زنان بیشتر قربانی اصلی مواد مخدر است، در کدام بخش ها مثلا زنان بیشتر آسیب پذیرتر هستن؟
بله، احتیاط خودش یک بود یک وجی نداره که مثلا بود سیی باشه. احتیاط از بود اقتصادی داره، بود فرهنگی داره، بود اجتماعی داره. از هر بود اینا متضرر میشن و یکی از ازرار خطرناک شمی است که اینا از فامیلا جدا میشن، ترد میشن. بسیاری از خانم هایستن وقتی که معتاد میشن، اگر یک مرد معتاد میشه فامیلش قبول میکنن، ولی اگر یک زن معتاد میشه فامیلش به بسته اولاداش رو از خانه میکشه. ما خود ما شفخانی صد به سر متودین است. ما زنا را اونجا تدوی میکنیم با اطفالش. فامیلای با فعلا ما داریم که بسته فامیل کتی طفلش، خانم کتی طفلش را از خانه کشیده شده یا توسط خوشو یا توسط خسر و یا توسط شوهرش که متود شده و این از خانه کشیده. و فعلا یک سال یک و نیم سال از پیش ما است، طفلایش هم است، هفت تا طفلش است و همیشه از ما تقاضا رو میکنه که باید ما اطفالش را شامل پرورشگاه بکنیم. این کار ما کردیم فعلا کدام پروسه که پروسه است جریان داره تا اولش به ما نرسیده که این طفلا ده طفلا ما معرفی کردیم میگیرن نمیگیرن. این مشکلات فامیلا در مجموع و مشکلات زنا در این قسمت فوق العاده زیاد است.
بالای خانمایی که بی سرپناه هستن البته و در یه بسر بعدن صحبت میکنیم در مورد از این که شما گفتین دسترسی آسان به مواد مخدره یک مشکل است که در بخش معتادین مرد هم بیشتر مردم شکایت دارن که دسترسی آسان به مواد مخدر است. اما یک موضوع است که در بخش مردها که هستن اونا اگر عایدی دارن و یا هر راهی که پیدا میکنن پول ده. خانم ها چطور یک خود دسترسی آسان است اما امی دسترسی آسان به مواد مخدر هم قیمت میخواد، باید پول بپردازن. خانم ها بیشتر در این بخش چقدر دست باز دارن به خاطر پیدا کردن پول، به خاطر خرید مواد مخدر؟
قبلا هم براتون گفتم که یک تعداد از زنا هستن که وابسته به مردو هستن.
درست.
اونا برشان میخره، یک تعداد دیگر مردو وابسته به خود میکنن. مثلا
خانم هایی که میخرن، خانم هایی که میخرن شما گفتین که ایره اونا در اختیارشون قرار میدن مردها، اما بعضن شکایت از این است که امی بسیار مقطعی است. وقت خانم معتاد میشه دیگه شوهر در قصه خانم نیست، برش پول نمیپردازه، برش پول نمیده، چون هدف از او امی است که خانم را همسان خود بسازه تا به گفته شما که طلاق نگیره و از اینو جد از هم جدا نشه. بعدن باز چی مشکلات دست بالا از خانم میه وقتی اینا پول ندارن به خاطر خرید مواد مخدر؟
و در اول که از خانم جبرن به ایران کشانده میشه
ده.
اما بعدتر خودش تسلیم میشه.
درست.
خودش به خاطر دریافت پول کارهای نامشروع میکنه ده. مثلا خود فروشی میکنه، کارهای میکنه که از چوکات اخلاق یعنی به دور از دیگر. مثلا با مردها یک خانم با چندین مرد میره، خاطر فسر به خاطر مواد خود. حال ما خانمایی داریم مثلا مریضایی که ما هوملیس داریم، مریض بیخانی مستن، در چند تا یک مر چند خانم در یک اولی برده، در یک اولی برده مایش میکنه، مواد برش میره، فقط سر از او کارای نامشروع میکنه و در عین زمان مواد خودم در سر از او
میفروشه. یعنی به ایمانات که مواد اتیاد به مواد مخدر باعث فحشا و باعث
بله باعث جامعه را به بربادی میبره. حال ما با اکثر کار مریضایی داریم خودشان شکایت میکنن، دوایل ما شاید با آبرو با عزت با بسیار خوبی مواد پیدا میکردیم، حال برشان بسیار بی‌تفاوت شده، مثلا به هر شکل باشه خود فروشی میکنن، تن فروشی میکنن، مواد خود به دست میاره.
خب در مورد طرد خانم ها از خانواده شما گفتین، چقدر یعنی شما چون در شفاخانه هستین عملا میبینین، چقدر موارد طرد در خانواده وجود داره؟ چون اطفال به سرنوشت میشن، وقتی شوهر معتاد باشه اونا هم طبعا به خانواده توجه نمیکنن، چی بلای بالای خانواده میه پس از اینکه مادران طرد میشه و پدران میره به طرف ایتیاد، اطفال خانواده سرنوشتشون چی میشه؟
ای یک مشکل همده همی خانواده است. مثلا خانواده که یک زن معتاد میشه، اینا در مجموع هم اعضای خانواده خود گناهگار اسم میکنن، هم مگه خجالت میکشن، هم مگه از این حالت یک حالت استکمو میگیرن که یعنی یک کار خوب نیست دیگه، کلگی در مجموع از این احساس شرمندگی میکنن و نمیخواین اصلا در اول نمیخواین که افشا شوه، کسی یا همسایش بفهمه یا دوستاش بفهمه یا یک کس دیگه از بیرون بیای بفهمه، پسان که مجبور میشن نمیتونن خانه. شما میفهمین جامعه افغانستان یک جامعه سنتی، یک جامعه فرهنگی است، فرهنگ ایجاب نمیکنه که او را در خانه نگاه کنه و تنه به فامیل تنه داده شد، مثلا دختر تو پودر کشید یا بچه یا خانم تو پودر میکشه، مجبور میشه که او را چی میکنه از خانه میکشه. بسیاری از فامیل ها همین رقم شده و یک به حالتی از ایتیاد که یک بار اگر به ایرا رفت بار دیگه امکان نداره دوباره به او را پس دوباره برای سالم بره و ایر خود شوهرش هم میفهمه، فامیلش هم میفهمه، به او خاطر میگه یا ای که ترک و یا ای که من طلاقت میکنم.
درست.
چون خانم ترک نمیکنه طلاق میکنه، بالاخره منجر به طلاق میشه اگر مرد خوب باشه، اگر مردش هم معتاد باشه دیگه با اونمو شکل ادامه میدن، یک بار نه چندین بار ریلکس میکنه خانم، دوباره میه با مو اطفالش میه، مثلا شوهرش در بخش مردانه میره بستر میشه، خودش میه در بخش زنانه بستر میشه، بازم چند وقت بعد که سپری شد خانم پس دوباره ریلکس میکنه. ریلکس به خاطر چی میکنم؟ وضعیت اقتصادی خوب نداره، مثلا با دوباره با مو دوستای خود دوباره برخورد میکنه، در محیط میره که دوباره مواد فروخته میشه، با همت مردای قبلا روبرو بود بازم روبرو میشه، جامعه او را نمیپذیره، استکماست، یعنی یک سپورت حمایه نداره، حمایه از طرف جامعه نداره، از طرف فامیل خود نداره، بالاخره کس ترد شده است، مجبور میشه که کس قبولش نمیکنه دوباره به میره.
خب بله، ما شما دو نوع معتاد داریم، که یکی معتادین مستقیم هستند که مستقیم خودشان استفاده میکنن و یکی هم غیر مستقیم. بیشتر در میان گزارش هایی که ما داشتیم در میان افرادی که غیر مستقیم معتاد هستند بیشتر خانم ها شامل هستند، که علت ازی هم یکی خوانده شده که وقت مرد ها در خانه از مواد مخدر استفاده میکنن، اینا هم به گونی میان. به یک موردی که شما بیشتر اشاره کردین که اینا شرم میکنن از جامعه، اینا به شفاخانه نمیرن و همی مشکل خود نمایان نمیسازن، خب باز این روی هم رفتار باعث از این نمیشه که میتواد از اونا دامدار شد و اینا به معتادین مستقیم تبدیل شدن؟ چون وقتی اینا به تداوی حاضر نمیشن از جامعه شرم میکنن، از دکتر شرم میکنن، بیشتر این موارد بوده.
بله. یک چیز واضح است که جامعه افغانستان مثلا اکثریت مفکوره به می داره که کسی که معتاد است بد اخلاق است.
بله.
یعنی اخلاق نداره، در حالی که ای به ای به شکل نیست که مردم فکر میکنن.
درست.
اصلا آگاهی مردم هم به ضعیف است. مثلا شما ببینین اگر یک دختر از خانه فرار میکنه در شلتر میره، مجرم گفته نمیشه، شلتر رو برای جرم میشه، ولی یک خانمی که مواد مخدر میگیره ایره مجرم میگن، ایره جرم میگن، در حالی که ما ایره مریض میگن. گیم یا جمله مریضای ما باید برای ازی شلتر جور شوه، به خانه نداره، جای نداره، این باید به او به مو مکان انتقال بکنه. و ای که اینمی ما گفتم فرهنگا با اینمی بلاخره مواجه میشن که اگر غیر مستقیم میکشن در خانه هستن، این بلاخره سبب میشه که آساسای مستقیم بکشن، چون با اونم شوهر خود در خانه زندگی میکنه، او دود میکنه، در خانه میباشه. ما براتون گفتم که اگر مردو در خانه بکشه هیچ شرم نیست، هیچ پا پدرش از خانه نمیکشید، مثلا مادرش نمیکشید، هنوز روزش هم پنهان میکنه، ولی که یک زن معتاد چه دور از خانه میکشه. پس یکی از چیای ما برای تمام فامیلا می است که امی مردایی که معتاد میشن او را از خانه بکشن. درست. وقتی که برای خانمش جور تیار است، اطفال جور تیار است، خانواده حفظ میشه، اطفال حفظ میشه، خانمش حفظ میشه، نمیشه که بازو معتاد شه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. شنونده عزیز، شما شنونده برنامه شکست سکوت هستین. من شماره تماس با برنامه را به شما میگم، شما میتونید با استفاده از شماره های تماس سوالتون را از مهمان برنامه دکتر صاحب مطرح کنین. شماره تماس به برنامه 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 82 27 55. در زاده رادیو درنو آوریدون کو در اخبرون سره در اڑیکی شمیری دی 0999 40 15 40. بلا شمیره در 0902 85 15 50. تاس کولای شی لدی شمیرو چخ بستفادی اخبرون سره اڑیکی تنگه کئی او در اخبرون لیمیلمانی چخ خپلی پختنی مطرح کئی. بلی شنونده داری میشتم کی هستن و از کجا تماس گرفتن؟ بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوید؟
سلام علیکم. تاسو ته د افغانستان غتمن ولست سلام وکاو محترم ډاکټر صاحب، حاضر هدي ورداګ
ډیر مننه ډاکټر صاحب. ډیر مننه ډاکټر صاحب، مهرباني او فضل ادي ورور مهرباني او کی خپل پختنه مطرح کی خبرونه لمل منی څخه
مننه. واقعا محترم ډاکټر صاحب ډیر مهم خبره وکي. واقعا دوی د افسوس به چې موږ د تاسو په جامعه کې داسې یو کورونه تر سره کی یو داسې عملونه کی. نو د محترم ډاکټر صاحب نه مو دغه پختنه اوسول ده چې څنګه کې کولای شو او څنګه کېدلای شي چې د دوه کور جلوګیری وکړي. ځکه حکومت خو دا اتل اسکوله د مواد مخدره په اړه باندې ځکه دی چې موږ مبارزه کړی خو مبارزه نه ده شوې. نو څه باید وشي چې په لرو پرتو سیمو کې خلک د دوه مشکلو باندې مبتلا دي؟ او د موږ مسؤلیت څه شی دی؟ د جامعې د ولس خلکو دا باید څه عمل وکړو؟ داسې مې یو لنډ کړو، داسې یو آګاهي ورکړو د دوه لرو پرتو سیمو کې ځکه زیاتره خلک مزد مخه کړي. نو چې د دوه هغه نه مواد مخدر نه لريواله وکړو، دا غړي دی یو بیکار نجس بوتای دی. نو دا فری وه غوي دلته
السلام علیکم. بله سلام، زما غاوري
اور جان تا تا د ډاکټر صاحب سلامونه وایم.
علیکم سلام. وعلیکم السلام. خمړی کني ولي نوم مرته وای
نوم مې باودین د بادغست ولایت بالا مرغاو د ولسوالۍ.
بله مهرباني بهادین رور
دا ډاکټر پښتنه ده چې دا سیاسر خو چې په دغه باندې اخته کیږي په مواد مخدرو دا اکثره دا کیږي. دا وسم مرګه د مارچاغ په سیمه ترکمن خوندې دي بستا خپل تاریخ خوري او بیا دا کنیا وای دا غالي دوی ډیر باب لري غالي وای بلنه دا تاریخ خوري په دغه تاریخ باندې اخته شي. نو دا دوی خپل کارونه کوي. بل هم ډیر لامل یې دغه د بیا امنی د وروره هر ځای تکان نو کسول راشي تاریخ په ورک شي الله پاک په بالا دغه متادان هم جوړ کړي خدای پاک دغه تاریخ هم ورکی. خدا د چ سول نه راځي خارجه سول راشي مر وطن بس د غشغبور یو میدان ګرځي دلی.
بله استاد پختنه ته ډاکټر سبتمن زو وای ډیر مننه له اړیکې څخه. بله شنوندې بعدی داریم. سلام علیکم. بله صدای مرا دارین؟ بله بله تماسشون قطع شد. بله دکتر صاحب، در مورد سوال برادر ما فضل هادی که از وردک سوال کردن، اینا در مورد آگاهی یا من البته بیشتر تمرکز از یا بود، چگونه میتونیم یعنی دوری از اعتیاد به خانم ها در ولایت آگاهی بتیم؟ کدام راه ها را اینا تعقیب کنن؟ چگونه میتونن از مواد مخدر دوری کنن؟ چون ما شما متاسفانه در خانواده هم با این مشکل روبرو هستیم که در اکثر خانواده ها یک فرد به مواد مخدر و حتی حداقل با دخانیات هم اونا دوچار هستن و سیگریت یا نسوار هم استفاده می کنن.
قبلا هم بر شما گفتیم که عامل زیاد داره اعتیاد، یکی از عاملش روش نیافتن مهارت‌های لازم در زندگی است و فقدان شایستگی است که مثلا یک خانم شایستگی نداره، ناتوانی است. یک خانم خانم‌ها اکثرا خود ناتوان احساس میکنن، در خانه که هستن ناتوان احساس میکنن.
مثلا چگونه؟
مثلا اگر یک مرد مصرف یک مرد میره و خانم یک خانم بیکار است در خانه، مرد به شکل مرد سالاری خود باید خانم هر رقم که باشه طفل نگاه کنه، خواهش مادرش نگاه کنه، فامیلش نگاه کنه، کل مشکلات باید زن قبول کنه. نه. اما مرد هیچ همکاری نمیکنه. یکی از چیزایی که خانم
یعنی خود فشار خانواده بالای زن،
بله فشار فوق العاده بالا شده، نادلانه داشتن ندانستن نظام اجتماعی.
درست.
خود نظام اجتماعی مثلا خانم ها و مرد ها متفاوت است. مرد ها با یک رقم نوازش میشن، خانم ها با دیگر رقم. خب شما فکر کنید در خانه که یک بچه میشه تا یک دختر میشه تفاوت چقدر زیاد است. یکی از چیش است و احساس خشم و بیتمادی در خانواده ها، در مدرسه، در جای کار. خانم برود بیتمادی در سرش است، یعنی کسی سرش اعتماد نمیکنه.
یعنی شما میخواین بگوین که امی فشارها باعث ازی میشه خانم به خاطر دوری و نجات ازی به مواد مخدر،
مخدر روی میاره. خشونت های فامیلی، توزیع عادلانه. مثلا یک دو کارمند است در یک مرکز کار میکنه، یکیش مرد است یکی زن. مرد موشش بلند است نسبت، عین کارا میکنه، عین مشکل ها میبینه، ولی موش از او با این تفاوت داره. این خودش عدالت نیست.
سر از این مورد چه اگر صحبت کنیم، بالای فشارهای خانوادگی که اکثریت خانم ها به دلیل فشارهایی که بالای اینا وارد میشه در خانواده، فشارهای کار است، فشار خانواده است، مشکلات اجتماعی است،
خودش یکی از مشکلاتی است.
خب باز استفاده از مواد مخدر،
مشکلات روانی در خانواده اکثرا اول فعلا دو حالت است، یا ای که مواد مخدر استفاده میکنه و مشکل روانی مبتلا میشه، یا ای که قبلا مشکل روانی یا افسردگی یا کدام حالت در فامیل داشته که رجوع کرده به طرف مواد مخدر. و یکی هم خود ناگاهی مردم است، آگاهی ندارن از اضرار مواد مخدر، آگاهی ندارن از اما خوب چی ما دانشون آدمای فهمیده ما که فعلا در افغانستان است مریض معتاد میگم پودری.
بله. خود در مورد همین خشونت هایی که بالای خانم بیشتر میشه و بدن مشکل اجتماعی است، اینا به مواد مخدر رو میاره. آیا همین رو آوردن به مواد مخدر نجات یافتن از این مشکلات است و یا رفتن به یک مشکل تازه؟
نه خب این فرق میکنه. شما ببینید بعض خانم ها عین مشکل می داشته باشه اما به طرف مواد مخدر نمیره.
این
مقاومت خود خانم نشان میده که چقدر مقابل از این مقاومت کرده میتونه. این در حقیقت تصمیم گیری از او است که چقدر تصمیم گرفته میتونه. ما همینجا بر شما بگویم من 18 سال در این بخش کار میکنم.
نرست.
ولی که بعض کسا مرا سوال میکنه که تو چطور معتاد نشدی؟ خوی مربوط به خود آدم بشه، مربوط به تصمیم گیری خود. یک کسی از زود زیر بار این مشکلات میره، یک کسی از تسلیم میشه زود، یک کسی از تسلیم نمیشه، مقاومت خوب داره، مقاومت میکنه، یک رای دیگه میسنجه، برای خوبتر میره، برای بهتر میره، با یک چند نفر مشوره میکنه که من اینی کارو بکنم نکنم. ولی کسایی که زود به می مشکلات و می آسیبای اجتماعی زود تسلیم میشن، اصلا مقاومت ندارن، اصلا اینا زود زیر بار مشکلات زندگی،
یعنی مواد مخدر یعنی رای حل نیست، مشکلات تازه را به انسان به وجود میاره. چون از یک سو اگر ما مشکلات اجتماعی را داریم، از سوی دیگه مواد مخدر که یک مرض خیلی حاد است، به هم دو چهار شویم نمیتونیم نه به خود برسیم نه به خانواده،
نه به اولاد خود، نه به فامیل خود برسیم.
بله.
ما فعلا یک برنامه بخش آگاهی گفتین، یک برنامه ما فعلا داریم، حتی در مکتب ها داریم برنامه آگاهی دی داریم که از وزارت معارف ما مکتوب گرفتیم، برنامه آگاهی دی به سطح پانتون ها داریم فعلا. ما در تعلیم تربیه پلی‌تکنیک و با پانتون بعد از انتخابات اگر به خیر انشاءالله زندگی بودی برنامه را ما پیش میبریم.
درست.
چرا که حال تنها نفرهای یعنی خانمای بی سواد، خانمایی که به علم هستن، خانه هستن، به این مواد رو نمیارن.
درست.
محصلین پانتون میارن.
بله.
دخترای یعنی تحصیل داره، دانشش بلند است، دانشش به این مواد رو میره و یکی از چای عمده همی است که باید آگاهی داده شد، چی از طریق رسانه ها، چی از طریق مردم.
درست.
و چی از طریق نهادهای اجتماعی باید آگاهی داده شد. و هر صورتش اگر ما برنامه های تلویزیونی را تعقیب بکنیم.
درست.
خود رسانه های ما اگر 10 برنامه تفریح داره، یک ساعت نیم ساعت یک برنامه راجع به مواد مخدر نداره.
درست.
اگر داشتم سابق قالو رو از بین بردن. این همش یکی از چیزایی است که همکاری باید همه جانبه باشه، چی رسانه ای باشه، چی اجتماعی باشه، چی اقتصادی باشه.
درست.
چی فرهنگی باشه و چی صحی. بخش صحیش وزارت صحت ما با بسیار شکل بسیار خوب پیش میبره. ریاست کاش تقاضا که ما مربوطش هستیم با نظارت، با مانیتورینگ، بخشای بسیار خوب داره. اما ما مشکلی که داریم در بخش اجتماعی داریم.
درست.
اقتصادی داریم، حمایت نمیشه مریض ما. مریض ما بیرون میره سپورت نمیشه، حمایت اجتماعی نداره، همکاری باش نمیشه، پس منیس مریض به اعتمادی بالایش میشه، پس دوباره به می مرض آغشته میشه و ریلکس میکنه.
خب دکتر صاحب، در مورد شنونده دیگه یک سوال داشتن، اونا گفتن که بیشتر خانم های هستن که از مواد مخدر استفاده میکنن، خانم های هستن که در کار در بخش صنایع بیشتر کار میکنن، که ما شاهد از هستیم کسانی که قالین، خانم هایی که در بخش صنعت قالین کار میکنن، اینا متاسفانه بیشتر تعداد از اونا به مواد مخدر رو میارن. علت از این چی است؟ آیا فشار بیشتر کار است و یا این است که بیشتر از سوی خانواده ها به اینا توصیه میشه و صاحبای کار که از مواد مخدر استفاده کنن، چون کار خیلی شاقه است، کار قالین بافی و بعضی از کارهای صنایع دیگه. این استفاده از مواد مخدر میتونه ما شما را از این درد و یا فشار کاری که بالای ما میآید از این ما شما را نجات بده؟
تشکر از سوال شما. پیشتر هم گفتم اول به شکل سنتی بود، حال به شکل سنتی شده
درست.
یعنی که مواد دیگه اگر با تریاک از با این چیز گرد شده و این به شکل، و تریاک یک خاصیت را اگر از ما می ایدیاد به مواد مخدر از سگرت شروع میشه
درست.
وقتی که شما سگرت میکشه نایسته ایسته به تریاک بلاخره، و خود تریاک بلاخره سبب شده که خانمای ما که استفاده کردن، ترکمنای ما که استفاده کردن و یا کسایی که قالین می بافن اینا، این به شکل عنعنوی استفاده کرده، به شکل سنتیش استفاده کرده، ولی بالاخره این شکل خود تبدیل کرده به شکل سنتی. ما مریضایی داریم فعلا نمیال در شفخانه خود که اینا قالین باف بودن، اول تریاک می خوردن به خاطر انرژی بیشتر، یا نمی فهمن، نمی هم یکی از چیزایی است که آگاهی ندارن
درست.
اول اینا می خورن، پس اون اینا وقتی که این یک مدت زمان را برمیگره اینا معتاد میشن، بی خبر از اینکه اینا را یا معتاد میکنه، و این باز از شکل فهمیش به دودی تبدیل میشه و بالاخره از تریاک میره در ایروین و از ایروین در شیشه میره. اما تو شده ما تجربه کافی در این وقت داریم که تریاک استفاده میکنه، بالاخره تریاک از فهمیش به شکل دودی آمده، از دودی به شکل زرقی آمده، از زرقی به تابلت که شده و بالاخره به شیشه رفته و حالا اینگه پیشت شیشه
و تا باعث از شده که فرد هم کار خود را از دست بده، هم ساعت خود،
فامیل خود از دست بده، کار خود از دست بده، و فعلا یک متد کامل از هزار طریق کاملا یک متد است.
دکتر صاحب، در مورد دلیل اعتیاد اطفال شما بیشتر گفتین که اطفال در خانواده معتاد میشه. اعتیاد اطفال بیشتر که به شما مراجعه میکنن ناشی از کی است؟ آیا از پدر معتاد شدن و یا از مادر؟
شما ای را می فهمین که وابستگی اطفال از پدر کده با مادر بیشتر، با مادر زیاد می چسبه، و یکی از چیاش که مادر وقتی که معتاد باشه در جریان حملش می سرایت میکنه، از طریق خونی، از طریق پلاسنتا طفل معتاد میشه، و بعد از ولادت، پیش از ولادت خودم و در بعد از ولادت هم، چون طفل وابستگی با مادر داره زیادتر. مادر اگر شما پدر در فامیل معتاد باشه، طفلایش مستقیم معتاد نیست، غیر مستقیم است. اگر یک مادر مستقیم معتاد باشه، حتما طفلش مستقیم معتاد به مواد مخدر است.
خب به خاطر جلوگیری از این که ما بتانیم طفل از اعتیاد به مواد مخدر از مادر و از پدر نجات بدیم، روش چی از در خانواده؟ چون خیلی دشوار از در خانواده وقت شما طفل از مادر دور نگاه میکنین و مادر از مادر معتاد و از پدر معتاد، راههای آسانش تا حال دیده شده کدام راه آسان تر است تا ما بتانیم از اعتیاد طفل جلوگیری کنیم؟
ما در داخل فامیلا خواه امو آگاهی است، امو که طفلا را از مادر را جدا کنن، مادر را از مثلا اگر مادر سالم از شوهرش معتاد است کش کنن، شوهر را تداوی کنن، مادر از او جدا بکنن، اگر مادر معتاد است مادر انتقال بدن، به مراکز سی انتقال بدن. یک گپ شرم نیست، گپ شرم نیست که مثلا خانم خود بیاره اوجا تداوی شوه، و یا دختر خود بیاره، و یا خواهر خود بیاره. اما این بدبختی است که در داخل خانه استفاده میکنه، چهار طفل دیگه ازیام معتاد میشه. وقتی که در مراکز میاره، مرکز خود ما مثلا ما طفلش ازش جدا میکنیم، مادر جداست، مادر ما جدا تداوی میکنیم، طفلش جدا تداوی میکنیم. در کودکستان از طفلایی که مثلا بچه‌ای که از 9 ساله بالاست، ما نوجوانان داریم، در بخش نوجوانان ما معرفیش میکنیم. نوجوانان تقریبا 3 ماه طفل در پیش خود نگاه میکنه تا وقتی که مادرش کاملا خوب شوه. اما وقتی که دوباره مادر معتاد شوه و ریلپس کنه، طبعا طفل هم دوباره ریلپس میکنه.
دکتر صاحب، کوتاه در مورد ازی بگوین که آیا تداوی طریقی خوب به خاطر دوری از مواد مخدر است یا وقایه، کدام یکی از اینا میتونه بهتر کارایی داشته باشه؟
به نظر من هم تداوی جای خود داره و هم وقایه. تداوی امکان داره که برای 45 روز یا ما حداقل ما یک تداوی داریم که ما 3 روز مریض دیتاکس، مریض 3 روز دیتاکس میره، وقتی که 3 روز ما مریض تداوی میکنیم بعد از 3 روز مریض حالتش بالکل خوب میشه، 45 روز خوب بالکل خوب میشه، مریض حالت خوب داره که به دوا ضرورت نداشته باشه. اما بهتر قبل از استفاده شدن و بعد از اون مریض وقایه شوه. قبل از اون مریض وقایه شوه ما یک مسیج تیام داریم که وقایه بهتر از تداوی است. قبل نو از و بعد از اون یک برنامه فالو اپ ما داریم که یک ساله برنامه است که خود کارمندای ما میره مریض فالو اپ میکنه که آیا مریض ما دوباره معتاد شده نشده، مشکلات حل شده نشده، این کلش در نظر گرفته میشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب از حضورتون در برنامه.
تشکر یک بار. امیدوار هستم که استفاده خوب شده باشه.
شنونده از رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت و برنامه دیگر. خداوند یار و یاورتان.